آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. امروز موضوع بحث ما منازعات سیاسی و سرحدی افغانستان با پاکستان است. از میهمانان محترمی که دعوت به عمل آوردیم و فعلا در استودیو تشریف دارن، محترم آقای عبدالجبار قهرمان عضو اولوسی جرگه و همچنان محترم احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی است، و هم از طریق تلفن محترم جنرال صاحب افضل‌امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع ملی هم با ما در برنامه خواهد بوده. خب آقای الکوزه، چی آماده ساختی و ما یک چیز خوب درست کردی نکردی؟
تشکر نظر صاحب. هم محترم و ملمنو تا و گران وردون کتا در زرول کمی سلامون ورنده کم خدای دیگه جرو و جور و خوشحال و سی. البته استاسی و در محترم و ملمنو و دوستان و پیجازه بیوتسو کلموت استاسی پام را و گرزه و
مشنیم.
زیات شمیر افغانان په دې باور دي لکومې ورځې چې د هند لویه وچه ویشل شوي او په 1940 میلادي کال کې د پاکستان په نامه هیواد د نړۍ په سیاسي جغرافیه کې راڅرګند شوی، د افغانانو ستونزې او کړاوونه ورسره پیل شوي. بې ثباتۍ او شخړو په زرونو او لکونو انسانان د مرګ کندې ته ټیل وهلي دي. د تاریخ په پاڼو کې لیکل شوي چې د افغانستان د وخت پاچا عبدالرحمن خان چې د شمال لخوا د روسانو له ګواښونو سره مخامخ و او په ختیځ کې انګلیسانو په اصطلاح قنجوغه کړی و، د یو ستر سیاسي نیرنګ او پلان په نتیجه کې د ګندومک د معاهدې پر اساس له انګلیسانو سره په ختیځ کې د افغانستان او برېتانوي هند ترمنځ د نفوذ ساحې د معلومولو په مقصد سند لاسلیک کړ. انګلیس ډیپلومات سر مورټیمر ډیورن په 1893 کال کې د نفوس ساحې د بیلولو په مقصد یوه کرخه تیره کړه چې د تاریخ لیکونکو او کارپوهانو په وینا پښتانه یې په انګلیسي توري سره نیم او جلا کړل. هغه مهال د انګلیسانو او افغانانو استازي په پاړه چینار کې سره کېناستل، د برېتانوي هند او افغانستان ترمنځ د دغې کرخې په څرنګوالي خبرې وکړې. د انګلیس لوري پخپله ډیورن د افغانستان لخوا صاحبزاده عبداللطیف او والی شیرندل خان او د خیبر لخوا د خیبر پولیټیکل ایجنټ صاحبزاده عبدالقیوم ګډون کړی و. د افغانستان د وخت حکومتونو او دغه راز ملي شورا او لوی جرګې هیڅکله هم د ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رسمي پولې په توګه نه ده پیژندلې او لانجه یې تر دې دمه روانه ده. ډیورن وروسته په 1940 کال کې مړ شو او په دیره اسماعیل خان کې ښخ شو، خو کرخې داسې شخړې رامنځته کړي چې په انساني او مادي تلفاتو سربیره یې ټوله سیمه بې ثباته کړې او د سیمې د هیوادونو د نقشو بدلیدو خطرونه یې هم شته. پاکستان په دې وروستیو کې په کونړ ولایت په زورونو توغندي ورولي او د سیمې خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. پاکستان دغه راز په افغانستان باندې د روسانو د یرغل او جهاد په کلونو کې د افغانستان په زیاتو سرحدي سیمو کې مخته راغلی او د افغانانو له مجبوریت او بې اتفاقیو څخه یې اعظمي ګټه پورته کړې ده. حکومتونو هم د خپلو شخصي ګټو او واک ټینګولو په مقصد ولس ته پوره حقایق نه دي ویلي او ځانونه یې غلي کړي دي. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبره جدي شوه او د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ د ګړو په سیمه کې د پاکستان پوځ امنیتي دروازه یا پوسته جوړه کړه او افغان دولت د اسلام آباد په دغه عمل اعتراض وکړ. دا چې پاکستان ولې په ګوشتې او کونړ ولایت کې د رامخته کېدو هڅې کوي، د ولسي جرګې غړی حاجي سخي مشوڼۍ یو علت داسې بیانوي.
دا واضح خبره ده چې دغه د کونړ اوبه چې دي دی اوس اکثره چې دی رامخکې شوي دي، همدا د کونړ سیند چې د ګوشتې نه نیولې او داسې د چترال سایې ته دغه شوی دی، په دې منطقو کې د نور افغانستان په نسبت دلته زیات رامخکې شوي دي.
د پوځي او سیاسي چارو کارپو جنرال عبدالواحد طاقت وای پاکستان نه یوازې په ګوشتې کې بلکې په نورو برخو کې هم رامخته شوی دی.
قندار کې روان شوي، په زابل کې روان شوي، په هلمند کې روان شوي دي، په بلوچستان سیمه کې روان شوي دي، په غلام خان کې روان شوي دي. مګه شاهدان یو مګه عیني شاهدان راغلي مګ ته گزارشونه راکړي دي، په زازوې کې روان وسول خلکو ورسره مقاومت وکړ، بیرته یې پشا کړل. دوه درې کاله مخکې هغه پیښه علني سو په میډیا کې هم راغله. خو دغه د خپه کې نه تر انارګۍ دا خو ټوله دنیا ولیدله او په کونړونو کې دغه کومې حملې کوي دوی او نورستان په سیمو کې
له خلکو سره اندېښنې دي. او وای نن سبا چې په افغانستان کې د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو عسکر پراته دي او افغان دولت د امریکا په ګډون د نړۍ له سترو طاقتونو سره د اوږدې مودې ستراتیژیکي تړونونه لاسلیک کړي او د پاکستان پوځ د افغانستان په سرحداتو سترګې سرې کړي، که دا ځواکونه ووځي نو د پاکستان پوځیان به په کوم حالت کې وي؟ د ځینو کارپوهانو په وینا افغان حکومت لا هم د ملي ګټو او ملي وحدت پر ځای تنظیمي سمتي او قومي ګټو ته ترجیح ورکوي او د پردیو د تجاوز پر وړاندې د دفاع توان نه لري. په سیاسي او تاریخي مسلو کې د نظر خاوند عبدالحمید مبارز:
هر کشور منافع ملی خود داره و باید او را حفاظت بکنه، ولیکن کشورهای میتونن منافع ملی خود حفاظت بکنن که توان و وسایل حفاظت شده داشته باشند. با تاسف که افغانستان هنوز او توان و او وسایل حفاظت منافع ملی خود امروز نداره.
جنرال طاقت هم دیوی قوی ملی اراده او پرهیزگار زعامت نشتواله د پاکستانی جنرالانو د جرأت سبب بولی.
د وخت کې پاکستان میتونه کې تنانزار کل مردم خود را در یک دروازه منسجم میکنه، ما چرا نتانیم که بالای ما جنگ است، جنگ میهنیست، جنگ وطنیست، ما چرا نتانیم که مردم خود را بسیج کنیم؟ اینجا یک کسی بکار است که دانش پاک باشه، قلبش پاک باشه، ضمیرش پاک باشه، وطن دوست باشه، وطن پرست باشه. این رقم یک گروپ اگر ما تشکیل کنیم، ما میتانیم اعتماد کل مردم افغانستان را کمایی کنیم. بعد از او امون لحظه پاکستان پایش میلرزه، وقتی که فهمید که افغان متحد شد باز میره در جیلم استاد میشه.
دا چې پاکستان ولې د ډیورن له کرخې دیخوا نور هم د افغانستان په خاوره کې د پوستو جوړولو هڅې کوي، آیا افغانان چمتو دي چې په ملي مسلو کې خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي او یو ګډ دریس خپل کړي؟ دا او نورې پوښتنې به له درنو میلمنو سره په خبرو کې ځواب شي.
تشکر آقای الکوزه، بسیار خوب. خب سخن نوبت اول به محترم آقای سعیدی مسپاریم، اونا به عنوان مقدمه به طور خلاصه اگر صحبت بکنن خوش آمدین میگیم. اول به میهمان عزیز آقای سعیدی بفرمایید.
طریقی هم باید رو دیو زودی مرا میشنوند. سلام و عرض ادب دارم.
تشکر سر مهربانی.
من باید عرض کنم که مسئله نوی نیست. ای از سال 1382 که ما در پاکستان ماموریت داشتیم، وظیفه داشتیم. من در قدم اول میخوام روشنی بندازم که مسئله در کجا هست. شما میدونین که تنها مسئله گوشته و لالپور در جلال آباد در حال حاضر مطرح هست، در اولسوالی های سرکانو، مرور و دنگام در کنر مطرح هست و در شهیدان و دند به خوست مطرح هست و همچنین در اسپین بولدک و زابل. البته من پشت کنر اونقدر بحث نم کنم که گفتم قریجاتی که حالا پاکستانی ها به نحو غیر مستقیم پوسته ساختن و تسلط دارن، اول در لالپور، در قریه بیله، پرچو، رینه، لوی دکه، کم دکه، پتی مینه سوری و همچنین در اولسوالی کشته، زیادتر در گرو، ماماخیل، دواخیل، نظرخیل، ملاخیل و همچنین گروکو. اما اونجا که مهم است حال در حال حاضر که پوسته ها هستند، بدون شک آقای امان هم گپ خواهد زدن، پاکستانی ها یک فرقه دارند در شگه مربوطی لندیکوتل. این فرقه را حال زیادترش انتقال دادن به منطقه به نام پخاپخ. دی پخاپخ زیادتر منطقه هست که نزدیک است به ساحه گوشته. اینا زیاد چه ها را جا به جا کردن و اینجا هستند. از این منطقه چی میکنن؟ مثلا در اولسوالی کشته اینا یک جای را به نام گوسری، اینجا هم پوسته ای دارن که او همین قریه گوسری نزدیک است به نام هاشم کلی. این هاشم کلی را هم اینا به تحت تسلط خود دارن. البته در لالپور پوسته های مهمی از اینا زور کلی است، نظرخیل است، ملاخیل است. اما دروازه ای را که اینا ساختن که بیروزا سخنگوی وزارت دفاع و دیگه میگفتن، البته شاید اونا از نگاه قلم غلط کرده باشن که دیگه جا را میگفتن، پوسته عمده که ساخته شده، شما میدانین که این پوسته در همی منطقه گروکو یک منطقه است به نام البرغاخی. این پوسته به نام البرغاخی اونجا ساخته شده در نزدیکی قریه کرکو و در مناطق دیگری هم اینا پوسته هایی دارن، در مثل پوسته ای دارن در منطقه کوداخیل، انارگی، خوگاخیل، سالی، اینا را ساختن.
بله.
حالا میخوایم اصل قصه رو بکنم که در سال 82 که ما ماموریت داشتیم، محترم عبدالرحیم شیرزه مینی سیاسی وزارت خارجه بود به ما هدایت داد که اینا پیشروی کردن. او وقت در پخاور یا پختونخوا کسی گورنر بود به نام علی محمدخان اورکزی، به خاطر اینکه تشویش بود که سر دریای کنر امکان داره بند برق ساخته شه. ساکری پاکستان پیشروی کردن، آمدن توسط بلدیزر یک تعداد سوها را گرفتن. این مردم گفتن ما با شما برق میتیم، این مردمایی که نام گرفتم.
بله.
حتی یک تعداد مردم شناخت پاس گرفتن، یعنی شناخت پاس حالا هم دارن این مردم. ما آمدیم از این منطقه توسط امکاناتی که داشتیم عکاسی کردیم. من شخصا آمدم به وزارت خارجه به نزد آقای عبدالرحیم شیرزایی که زیاد آدمی بودن، دوستی بود، حالا نمیفهم کجا هست. او وقتا جناب دکتر صاحب زلمی رسول رئیس شورای امنیت بود در ارک. جریان گزارش با اکسا با او دادم، این رفت به ارک بیامد. بعدا سوایش که می آمدم آقای شیرزایی دیدم که چیکار شد، گفت که همراه حاجی صاحب دین محمد که والی جلال آباد بوده تماس گرفته شده. حاجی دین محمد گفته که دیپلمات‌ها دروغ میگن و چی میگن و توطئه میکنن، هیچ خیر خیریت است و دولت هم قبول کرده. بعد از او در زمان طالبا وقتی که شما میدونین حتی همین پوسته پخاپخت زمان طالبا همراهش همی ملا عبدالسلام راکتی همراهشان جنگ کرد، همی پوسته پخاپخت از پاکستانی ها گرفت، باز بعدا حال اونا اشغال کردن. حقیقت تلخ ای است، حال که دولت افغانستان حال ایراد میکنه ای است که اینا به همین منطقه الوار غاخی
بله.
حال چون میخواهند دروازه ایجاد کنن و بیرق پاکستان کنن، مشکلی اساسی ای که دولت افغانستان حال یاد کرده و کمر بر زده. من نمیفهم نه
تشکر سید سر
دو تا مناطق اشغال شده است.
موقع در که تاسو به نور خبر هم که محترم د افغانستان ملی دفاع د وزارت د اپریشن رئیس ښاغلی جنرال افضل امان هم د تلیفون په لیکه د لمو سره جنرال صاحب په خیر علي استلیم شي کومې رمانیو کې خبرې موریدلی د پوسټي سید صاحب هم ورته اشاره وکړه چې یوازې په غړو کې نه دي په د ګشتي او نور مسایل یاد کړل چې دا په پخاپخ کې او په د مومندو په نورو برخو کې مشته ده. مهرباني وکړئ تاسو د توضیحات ورکړئ چې ستاسو معلومات تر کومه ځایه پورې دي، دا وروستي معلومات اوریدونکو ته ورکړئ.
ما هم بنابه خود سلام و احترامات خود خدمت شما و دوستای محترمه که ما صدای زنا رو شنیدم تقدیم میکنم. یقینا چند قبل اطلاع به وزارت دفاع ملی رسید و این مطلب در شورای امنیت نیز مورد بحث قرار گرفت که در ساعات کوثری و همون جایی که سیدی صاحب گفتن در منطقه گوشه که مشخصا نام و اسماء از ساعات ما تذکر دادن که گویا پاکستان یک دروازه را جدیدا در روی استقامت اعمار کردن. کار این دروازه به تاریخ 6 عمل شروع شده بود. خودم شخصا با تعداد از دوستای دیگر از این دروازه و از این ساعات از نقاطی که لازم بود در اینجا رفتیم اینجا را دیدن کردیم. به امتداد از این سرک یا دروازه موجوده که اینا اعمار کردن 11-15 در سال 1382 یعنی تقریبا 10 سال پیش اینا جدیدا در اوجه اعمار کردن، ولی این دروازه کاریزی از تاریخ 6 عمل شروع شده. بعدا گزارشات خود ما خدمت مقامات وزارت دفاع ملی و شورای امنیت مبنی برای ایجاد یا اعمار از این دروازه جدید به تاریخ 6 عمل تقدیم کردیم. بالاخره قرار به این شد که ما باید راجع به وضعیت موجود ساحه گوشته و این دروازه که جدید اعمار شده از جانب فوج پاکستان باید به با پاکستان سفر داشته باشم. به تاریخ 26 عمل من سفر کاری داشتم رسمی به پاکستان و با تعداد جنرال ها در مجموع رئیس اپراسیون اردوی پاکستان در اینجا صحبت صورت گرفت و ما جمع امی نگرانی های دولت جمهوری اسلامی افغانستان هست مبنی بر هدافی که در قبال از این دروازه وجود داره جانب پاکستانی هایی را سریعا بر ازنا مطرح کردم و راجع به ایجاد از این پوست های دیگه نیز با اونا صحبت صورت گرفت. خب هر ترتیب روی پوست هایی که دوست های دیگه براز نظر کردن که گویا در مسیر خط دیورند پوست های دیگه هم ایجاد شده، چون مشخصا وظیفه ما مسئله دروازه بود با اون پوست های قبلی چقدر اینا در کجا پیش آمد کردن و موجود است. من اسناد بسیار موثق را البته با خود نبرده بودم. روی از این پوست های ایجاد شده در مسیر خط دیورند صحبت صورت نگرفت، ولی مشخصا در رابطه با 11 پوسته امتداد خط از این دروازه صحبت ها شد و مشخصا در سه از این دروازه بالاخره جنرال های پاکستان برای ما تعهد کردن که این دروازه را ما در مجموع بیخ رشمه ورداریم تا بالاخره ما این مطلب را گرفته آمدیم به افغانستان. و حالا تا جایی که ما معلومات دارم یک مقدار کار از اینا برای تخریب از این دروازه شروع کردن. ما تاکید میکنیم که این تعهداتی که اینا در قبال مطلب به ما داشتن این برنامه را چه وقت اونا جهت عملی مکمل
بله.
بدن.
بله جنرال سیب
بود خدمت شما.
تشکر جنرال سیب. دوستانو سره دا پختن هم دا څو ورځې وړاندې د پکونړ کې په نړۍ کې د ملي اردو په یوې پوستې باندې وسلوالو حمله وکړل او تر ډېره ځایه ورسېوي چې دا کسان د پاکستان له لورې راغلي وو. په خپله د ملي دفاع وزیر هلته ورغی، هغه ساحه یې وکتله، بله ورځ په ټلویزیونونو کې مښودل شو. نو تاسې داسې کوم عکس العمل ښودلی ده چې 14 کسان هلته د ملي اردو سرتیري شهیدان شول، پوسته ورانه شوله، یعنې داسې مقابل کوم عمل هم کړی دی او یا به یې وکوي یا هم کوم اعتراض کړی دی؟
با تاسف آنچه که شما اطلاع داشتین و مسئله را یاد کردین، بدبختانه چند روز پیش در اثر یک بازقین بان گروپ های وابسته به طالبان و تروریستان که طبعا مشخصا از مراجعی که شما به او اشاره کردین اینا تسلیح شدن، تعلیم و تربیه میبینن و بالای پوست های امنیتی شاهات کنر و نلی اینا حمله کردن که بدبختانه باعث تلفات 13 نفر از سربازان و بریدمنهای اردوی ملی افغانستان شد. ما روی از این مطلب روز گذشته جناب لیدر سوز افغانستان آتشه نظامی و مسئول ارتباطی حکومت پاکستان که اصلا در آیساف و در افغانستان هستن نگرانی خود بر از اونا ابراز کردیم و اونا خود ظاهرا فعالیت تروریستی را ابراز کردن که گویا اینها تروریست های هستن که هم با پاکستان دشمنی دارن و با هم با افغانستان. روی از این مطالب صحبت صورت گرفت ولی مشخصا طبعا این فعالیت باندهاست، فعالیت تروریست ها و طالب هاست که سرسرداد فعالیت دارن و این عمل تروریستی طبعا در گذشته هم دوستای سیاست باز ما این مطالبات ارائه کردن. مطالب اونا خود مشخصا این گفت ها را خیلیت ها زیرن که گویا از جانب ما شما هم ما هم قربانی تروریسم و طالبان میشیم. طبعا این گفت برای از اونا نگفتیم ولی این عمل جانب تروریست ها و طالبان در روسا صورت
گرفت. تشکر جنرال صاحب. تاسی پلین که اوسه دلته د ولسی جرګې کړه ښاغلی عبدالجبار قهرمان هم تشریف لري په سټډیو کې، غواړو د هغوی نظر واړو. قهرمان صاحب، تاسی خو دا د جنرال صاحب خبرې مو واورېدلې او د سیدي صاحب مهرباني وکړئ ستاسې نظر څه.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو لومړی د ازادي د راډیو ټولو اورېدونکو ته، سیدی صاحب ته، تاسو ته، جنرال صاحب ته، ټولو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هله کوزی صاحب، زه غواړم چې پر دې موضوع باندې لږ تفصیلي بحث ولرم، چون زه خپله هم په دوه علاته باندې، یو سرحدي سړی یم، خپله په سرحد باندې تر ډېره حده پوهېږم چې موږ په دغه سیمه کې پرون کم معمول درلودی، نن کم حالت حاکم دی هلته، او په زمن کې د یو جنرال په صفت باندې چې ډېر وخت مو هم پر دغه مسایلو باندې همیشه فکر کړی دی. زه چې د دغه ځای نه کم برداشت لرم، تا ډېر دقیق گزارش واوراوی ستا په خبرو کې چې کله دغه نامنهاد د کرشه په منځ کې راغله، نو په هغه وخت کې یو داسې توافق راغلی و چې 3 کیلومتره ساحه تقریبا د دغه دواړو طرفونو ترمنځ لکه عیل غوندې پاته وه، یعنی 1.5 کیلومتر د یوې خوا نه، 1.5 کیلومتر د بلې خوا نه. نو بیا په دا مابین کې داسې یو نامي یو مازې نشانې موجودې وې چې سره ایښوول شوې وې، دا شی حقوقي و په اصطلاح باندې دغه اړخ نه درلودی، خو د زمان جبر دا شی تعمیل کې هغه شی په هغه وخت کې هم صرف دغسې لانجمن و دغسې لاین حل غوندې پاتې و. اوس دا زموږ د بولدک په سیمه باندې زما یادیږي، دا زموږ د تاڼۍ و د دې د تاڼۍ ترمنځ تقریبا 3 کیلومتره فاصله عیل موجوده و، دا تقریبا د سرحد په لویه برخه کې موجوده و. د دې نه بغیر نور معمول داسې و چې د ډېره وخته که چیرې سړی د دغې سیمې هغه بلد خلک چې په سیمه کې اوسېدلي دي، دوی سه یو پوښتنو معلومات وشي په دغه سیمه کې، حتی هغه حکومتونه چې هر حکومت هلته و هغوی دغه حکم نه درلودی چې په دغه سیمه کې خپلو عسکرو ته پاخه ولو که عددي سیمه چې اوس دوی د ځان سیمه یې بولي، په هغو کې دوی د ځان دپاره پاخه تعمیران جوړ کړي او کشلي او عسکري تاسیسات جوړ کړي. ډېر عمر به د عددي سرحدي قواوې زیاتره په خیمو کې په موقتي ځایونو کې اوسېدل، ولې کله چې دوی د افغانانو د دغه بې انتفاقي او دغه د پردیو لوبو د پردیو د جنګونو په منځ کې چې دا ملت راګیر سو، دوی د دې نه خورا لویه بهره پورته کړل. اول دغه اولو یعنی دوه د هو په جنګونو په نتیجه کې، چون مستقیم دوی دغه خپل خیالات نه اظهارول، دوی دې ملت ته فقط د یو ورور په چهره کې، د یو مسلمان په چهره کې چې پر تاسو ظلم سوی دی او موږ تاسو سره همکار یو او همکاري کوو، ولې په عین حال کې د یو دغه څخه بهره پورته کول چې په بعضو ساحو کې ډېر کم دا کشلو په جوړولو په خپلو ساحو کې بعضې اقدامات ترسره کول، ولې په هغه وخت کې کپره حکومت و که نیمګړی حکومت و، تر یو حده پورې بیا په دنیا د فشار پر اساس یا د خپلو منطقو د خپل حق پر اساس باندې فشار وارداوئ، د دوی بیا په هغو سیمو کې د دې شیانو مخنیوی کوئ. ولې کله چې د اویایم کلونو کې دا دیوال ړنګ سو او دوی په دې متیقن شول چې نور موږ هغه اخرنی دیوال هم ړنګ کوي، نو دوی حتی تر دغې اندازې پورې ځان ته حق ورکوي د دغه جنګو زموږ د بې انتفاقۍ څخه یې بهره پورته کړل، په نتیجه کې هغه 3 کیلومتره ساحه یې ټول تر خېټه لاندې کړل، حتی سپرې نقطې ته یې تقرب وکوي.
بله بله.
ولې په ډیرو وختو کې بیا په بعضو حالاتو کې په دې سرحدي سیمو کې به د وخت یا مجاهدین یا طالبان هر څوک هغوی به دا خپل احساسات څرګندول ولې بیا به هم په اصطلاح باندې په بعضو ځایو کې لږ ډیر به معافک سول یا به نه سوه معافک ولې بدبختانه چې د دغه لسو کالو څخه یې دومره قوي بهره پسې پورته کړل چې نه تنها پر سپري نقطه دوی تکاپو ونه کړل حتی د خپل ستراتیژیکو هدفو دپاره په داخل کې نور هم تقرب ته ګامونه اوچات کړل موږ خپله تللي وو د پارلمان څخه یو ایحد د پارلمان د پاکستان سره په یو مجلس کې نو موږ لس نفره وکیلان وو د دې هم ډېر مهم خلک دا اوس چې په امریکې کې سفیره ده دا ښځه هم ناسته وه دا شیرپاو هم وو د دا ګوندونو مشرانو معاونین هم وه نو یو نیم ساعت دوه ساعته پر دې مسله بحث روان وو چې آیا دا څنګه دې خوا ته هم جنګ اخوا ته هم جنګ دا ولې داسې دی نو دا زموږ هم یو تعداد دوستانو چې هلته یې ډېر وخت تېر کړی نو دوی به خوږې خوږې خبرې چې ولا دا نو زموږ دوم کور دی و تی زموږ سره هم ډېر کومک کړی دی ممنون یو په تیم یم خوا بده ده او په ځان ولی کله چې خبرې پای ته ورسېدلې ما پس د یو نیم ساعت څخه وخت واخیست او دوی ته ما یو شی وکړي چې قربان مو سم یوه د ه توجیه ورکړي روس رالی تا زموږ سره کومک وکړي کور ودان ولی دوی د هی کومه توجیه ده موږ خو مسلمانان یو موږ خو همژبې یو موږ ولې یو بل موږ خو اوس یو ګړی مخکې ډوډۍ سره وخوړل موږ ولې یو بل ته رښتیا نه سره وایو موږ ولې په ورجو کې اډوکې سره پټوو موږ ولې د یویشتم ګرن واقعیتونو ته غاړه نوره نه ږدو ولې موږ یو د بل د خوشبختۍ په لټه کې نه خوشبختي د یو د بل په خوشبختۍ کې ونه پلټو ته د قرغزستان سره ما ورته ول څه واجه لرې چې برق ځینې راولې هغه ستا سره هېڅ مشترکه واجه نه لري زما او ستا ډېرې مشترکې وجې دي راځه پر کونړ بند راسه جوړ کړه یو ګروپ ځان ته ولګوه یو ما ته ولګوه ولې بدبختانه چې تر اوسه پورې هم هغه د شپېتو څلور شپېته کالو ضابطان چې په جنګ کې جنرالان شوي دي او ذهن یې پر دې جوړ دی چې فقط د بل په بدبختي کې خوشبختي څنګه لټول کېږي زما سره یو وخت ډېر یو لوی انګرېز پوښتنه وکړل استاد ډیورند د کرښې په هکله باندې نظر څه دی نو ما ده ته وخندل ما هلته زما سره که د یو انسان د یویشتم قرن په صفت پوښتنه کول غواړې زه د انسانیت په اصولو کې بیخي مرز ته عقیده نه لرم که ته اوویشت ملکونه کول سی بدون د مرزه ژوند وکي موږ هم یو انساني جوامع یو موږ هم باید په اصطلاح باندې په دا ټوله اسیا کې وتوانېږو چې بدون د مرزه ژوند ولرو تی په کاتې وزوانې وکي دلته یو څو جنرالان دي دی دا چل دغه بل چل نه ورځي دا د یویشتم قرن دغه سره ځان نه اشنا کي دغه ذهنتونو کې تغیر راولي دا انسانان واقعا راځي چې د یویشتم قرن اصل ته سره وخوځو
فقط زم د یو عیني شاهد په توګه وایم چې په دیارلس یو شپېته میزان کې زه مهاجر شوم د افغانستان د شینوارو لاره لاړم پاکستان ته بیا د یو خپلوانو د لیدلو په مقصد ګنداو ته راغلو د مومند دوستان بلد دي څوک چې خواته تللي دي په هغه وخت کې دا د پخاپخ کنډو د تقریبا شل پنځه ویشت دقیقې په پخو اوس مې که اشتباه نه یې کړي د پخو مزلو تر پخاپخ کنډوه پورې نو موږ راغللو د دې خوا نه د افغانستان نه خلک په ټرکټرونو کې را تلل نو هلته موږ منتظر وو نه عسکر وو پاکستاني فقط د ګنداو په دې منځ کې دلته دغه ملیشه ملیشه به ګرځېدل بیا دومره ویل چې بیا د سیاف صاحب یو غونډ دلته جوړېږي په دا پخاپخ کې د دیارلس سوه یو شپېته کال د عقرب میاشت زه خبره کوم نو نه پوهېږم چې اوس به دوی څو کیلومتره وړاندې راغلي جنرال صاحب غواړو تاسو نه پوښتنه وکړو چې وزیر صاحب سره دفاع خو معلومیږي چې سرحداتو سره یې علاقهمندي لږه زیاته شوې ده او ګرځي په دا کونړونو کې هم ګرځېدلی دی ستاسې په نظر څنګه باید دا مسله حل شي چې دا ملګرو ملتونو ته هم راجع کوي دا مسله په خبرو خو نه کېږي که هغوی یو حمله کوي د دې خوا نه بیا تاسو یو اعتراض پورته کوي یا په ارک یوه جلسه وشي اساسي حل ستاسې په نظر څه دی صاحب د یو جنرال په صفت او یو د یو مسؤول په صفت
اول فعلا خو قرار به ایست که امیدید بازدید خود ما با دوستای پاکستانی و جندال های پاکستانی مبنی برهان چه که اونا انجام دادن باید صحبت صورت بگیره البته در صلاحیت کاری شخص خود ما است و نظری که ما در سطح وزارت دفاع ملی داریم که ما از طریق امی مذاکرات دو جانبه باید قضیه را حل بکنیم بعد از او در گپای بسیار بالای مسئله سیاسی که دوستا در او سر در قسمت از تم سر داشتن این تصمیم باید مربوط میشه به دولت جمهوری اسلامی افغانستان پارلمان و بالاخره مقامات مافوق و دیگه که والدران البته در این سطح تصمیم میگیرند آنچه که به ما مربوط است ما هم نظریات مشخص خود در رابطه با این پوستهایی که هستند در مسیر ایجاد شده و همون تصدیبی که قهرمان صاحب گفت ما چند قبل یعنی تقریبا یک هفت ماه پیش یک طرز العمل کاری را مبنی بر پوستهای موجودی که هستند در این جمع تخطیها وجود دارد یک طرزالعمل را به امضا رسانده بودیم که هر حرکت و تحرک و یا ایجاد پوستا و دروازه‌ای که در مسیر سرحدات افغانستان و پاکستان در خط نامنهاد دیورن صورت میگیره، قبل از همه باید تفاهم جانبین در مسیر جانبه ها سرش تبصره شود و هر دو طرف آگاهی داشته باشند. ما این مسئله را صریحا به جنرالای پاکستانی هم گفتیم که چرا شما این کار در یعنی از جانب شما صورت نگرفت و خود یک تخطی نابخشودنی است و یک نگرانی است که به مردم افغانستان، به دولت افغانستان و بالاخره به ما منصبین نظامی که اصلا سرزمین طرزالعمل مدت ها کار کردیم و سه جانبه هم بوده، آیساف هم در این مسئله دخیل است، ولی بدبختانه از جانب شما تخطی صورت گرفته. به هر صورت به عنوان نظامی ها تلاش ما بریست که یک قضایا باید از طریق سیاسی و دیپلماتی حل شوند. در غیر از او این تصمیم مقامات است و ما به عنوان یک عسکر در دفاع از حاکمیت استقلال تمامی فرضی خود آمادگی می داشته باشیم.
سلامت باشید.
د ازادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
سلامونه او نیکې هیلې راتېږي سرتاسو په ټولو مېهمانو سره
وعلیکم
السلام همکارانو ته د وایم چې دا خبر ښه دی. له ننګرهار
مهرباني وروره
نظر به هم وایم چې تاسو پوښتنه به مو کوم تاسو ماشاءالله ډېرې خبرې وکړي نظر مې په دې ډول باندې د تاسو له رادیوګانو مې هم همدغه ماري وهي نن هم همدغه چې حال و پرون هم او دا څو ورځې د خپل رامنځته شوې زه خو هم دا په شعارونو باندې په دې باندې نه کېږي چې موږ درغ زیاد او دې ته پیغام ولیکي ښه بېلګه د تاسو خبریال راپور ده چې هم هم د تاسو د رادیو له لارې نشر شو په دې کې به انشاءالله هېڅ دروغ نه وي. یوازې دلته د دروازې مسله مطرح ده خو زه صاحب دا د یو پوښتنې په ډول باندې دا نظر درته وایم او د ټولې خاورې پنځه څلوېښت کیلومتره یا خو به دروغ وي که چېرته دروغ نه وي رښتیا وي لکه زه صاحب ته چې په کوم ملک کې اوسېږي ځانته پنځه څلوېښت کیلومتره مزل یو موټر په یو ساعت کې هم نشي وهلی چې پوخ سړک هم وي او د افغانستان کنډې او غونډۍ او غرونه او چینې او سیندونه چې پکې هغه به څومره ساحه وي دلته به سا یو ولسوالي لاندې سوې ده. یو دروازه مهمه نه ده چې د دروازې دیوالونه پر دې پیټې شوې بس بېرته هغه خلک د دې ځای ووتل ولې یو جدي غبرګون نه ښودل کېږي څه په خبرو په راډیوګانو خو دا مسله نه حل کېږي. دا پوځیان دا نړیوال پوځیان چې تجربې لپاره دي صرف دا خو نه کېږي چې یو ځای کې یو طالب پیدا شي.
تاسو ول پنځه څلوېښت کیلومتره پنځه څلوېښت کیلومتره خو ډېره فاصله ده خو د دغه نه کرا اوسنج ما مخکې ویل چې دا په خاپخ کنډونه کدی خو را اوسنج نو شاید دیرش پنځه دیرش کیلومتره به ډېره زیاده تر کامې پورې به را رسیږي. نو د پنځه څلوېښت به هم نه هغه به هم لږه مبالغه خو یو پنځه کیلومتره یا شپږ کیلومتره که دا سړی ومني نه پوهېږم چې زه چون عسکري سړی نه یم جنرال صاحب تشریف لري. بلې مهرباني.
پنځه څلوېښت کیلومتره هم د افغانستان خاوره ده او پنځه ولسوالۍ هم د افغانستان خاوره ده. د یوې ولسوالۍ پښتانه هم د دوسی بس چې دا دومره دوه ایالتونه هم د پاکستان ورته حواله کړي دا ډېر ښه ده. د یوې ولسوالۍ پښتانه هم باید د افغانستان دولت وکړي خو پښتانه مې دا ښه چې راز په دې کې څه که د څه کې د ولې دومره پټ سیاست لري د موږ دولت ولې داسې یو جدي غبرګون نه ښکاره کوي مېلمانه دې په دې باندې
کور دې ودان. بلې صاحب خبرې
خیر باشه استودیو بریم.
قهرمان صاحب د مهرباني وکړئ صاحب تاسو ځواب ورکړئ.
ولا زه خو صرف الکوزی صاحب همیشه ما د خپل د چارو مسولینو ته هم د مشوره چار چیر سره مخامخ سویم حتی کرزی صاحب ته په خپله موږ یو شیخ لاسه ولای سي و سپیلن د دنیا سیاسي جوړ یا پیلی زموږ وزه په داسې یو حالت کې ده چې موږ باید بعضې نورې ګزینې په کار واچوو. هغه دا دی چې موږ په ګډه باندې ټول افغانان فقط یو رښتینی دریس ته مخه کو او رښتیا سره ووایو ټول طرفونه د هیچا و دې ته چندانې ارزښت ورنه کو دغه پاکستان سره هم لوڅ باس وسی او بربند باس وسی درسته کومک هم قبول شي ومنل شي چې زموږ سره مرسته کړې ده ولې د دې په څنګ کې دا هم ورپګوته شي چې سره نور کدي کومک کړی دي نور هم راځه مینا سره ورکو یو بلته کوم رښتینی باس وکړو هغه بل ورځ موږ په هغه مجلس کې چلته په اسلام آباد کې ما دې خلکو ته وویل ما ول دا خوب دواره کم دی یو چې سړی بده یو څوک وشوري دشتي وشي یو څوک ځان پر خوب واچي نو هغه بیا چرت شورې نه ویشیږي که موږ واقعا که سیاست مداران یو که ملت یو که دننه یو که دبند یو چې ځان پر خوب وانه چوو رښتینی سپین مسایل په ټولو سرحدونو کې موږ واقعا دغه لحظه یوازې د دې اړخ څخه نه یو په مشکلاتو کې زموږ که بل اړخ وګورئ بل ځای مې بیا اوبه اوبو مخه راته کړې ده په شپې چې راڅه ټوټه کوي موږ که چیرې حتی دغه خپل دغه اوسنی نامعلومه حدرس چې موږ نه پوهیږو چې دا دیر څلوېښت میلیونه ملت کومې خواته روان دی که ته د خپله د یو چارواکي مسؤولو څه هغه څوه چا پورې چې موږ زړه تړلی دی چې د هغوی څه دا سوال وکړي چې موږ چیرې ځو واقعا موږ په یو ډېر بد موقف کې پیلن د دنیا د سیاسي جاور په منځ کې او هغوی فقط زموږ د دغه ځا په څه بهره پورته کړې ده چې موږ زیاتره زویان پر دې جوړ دی چې پر پرون ډېر تکیه کوو ولیکه زما سره دوستان دا یو شی ومني چې فقط نن تصمیم پر دې ونیسو چې د سبا دپاره څه کولی شو زه امیدواره یم چې زموږ کلک تصمیم به موږ ته دغه توانمندي راوبخشي چې موږ پر ډېرو مشکلاتو د حل توانمندي پیدا کړو دغه یوه لاره زما له نظره معقوله ده چې موږ رښتینی او قاطع تصمیم ونیسو او د هر چا سره لوڅ بحث وکړو داسې هم نه دی چې اوس نو موږ دومره ضعیف خلک فکر کوي چې موږ به هېڅ نشو کولی ما زه یو شی تاسو ته ویلی شم دغه پاکستان شپږ لکه لس زره کسه پوځ دی ولې زه دغه خپل افغانان پېژنم که دا اوس شپېته زره کسه یعنې د دوی د لسو زرو په د یو لک په مقابل کې لس زره دغه انسانان په ساده سلا باندې لکه پیکاو راکټ باندې ورته تنظیم کړی شي زه باور لرم په دې باندې چې په دې خپلو خلکو کې دا توانمندي وینم چې دا د دوی لک پوځونه به هم پر زنګونو کېچ باندې دوی ته باید سر دغه ټیټ کړي ولې زه دا ضرور نه بولم چې موږ پر دغه نقطه باندې چې موږ دوی دا فکر وکړي چې موږ ډېر سخت ضعیف شوي یو ولې درست دوی د دنیا جور د دنیا د دوو جنګونو فشارونو او د دې دنیا د ظالمو ټیلو ټمبو موږ به د خلکو په ذهن کې دومره ضعیف کړي یو ولې چې هر رقم سه متل دې نه دی اورېدلی وایي چې هر رقم ولویږم بیا نو هم دومره نه لویږم چې لالا ستا د جواب دې نه یم نو کېدای شي دغه وطن کې دا مسایل ټول سره معلوم دي نو زما به ټول ملت ته و ټول نظام ته مشوره دای چې موږ به رښتینی سیاسي دریځ خپل کو بس
خب به هر حال آقای سعیدی در قسمت اول آقای امان در قسمت اول است از او خاطر از اونا آخرین گپایشان را میگیریم مونتا قبل از اینکه برای اونا رشته سخن را بسپاریم نظر شما را میخواییم مشکل اساسی در کجا است ما اتر از این برنامه ها اتر برداشت میشه که امی خطهای قرمز خود دولت افغانستان معلوم نیست در قبال سیاست خارجی در مورد مسائل سرحدی در مسئله دریا و هر بد بلای که از بند و برق ترگپا از او خاطر هر قدر پاکستان کت ما بخوایم که همکاری بکنه در این طرف کسی نیست که کت پاکستان صحیح سر میز بشینه و صحیح مذاکره کنه قسمی که آقای امان گفتن از نقطه نظر سیاسی یک کشی صحیح شوه که اینی پلانای ماست اینی آرزوهای ماست از او خاطر اگه بدی منوال وضعیت ادامه پیدا بکنه تنها پاکستان یا ایرانی دیگه ممالک هم سرما و شما بسلا امو پیشروی خود ادامه میته مثلا در ترکمنستان خورترک هم اون سرطا 10 کیلومتری سومده سیل آمد تا نزدیک از بالا به آقچه و اینجا را هم ببرسه از او خاطر مشکل ای طرف چطور میشه سیب؟
من خدمت شما عرض میکنم که آقای جنرال صاحب امان میفهمن که من آدم چاپلوس و متملقی نیستم من خوب آقای امان میشناسم که وطن خود دوست دارن مذاکره کردن ولی دردی که از اینجا است که تصمیم گرفتن هم شعور آقای امان میدانه ولی پالیسی عسکری اجازه نمیده من به وطن پرستیشان احترام دارم اما من یک میخوایم از طریق رادیو شما بسیار اظهار سپاس کنم در حالی که من نه ماموری دولت هستم نیستی از جنرال بسم الله خان محمدی وزیر دفاع اطلاعی که من دیروز شام یافتم از کنر تماس گرفتم وزیر دفاع تانست که به نقطه بروی که 13 نفر شهید شده بودن و بالاخره با همت خود با تصمیم شخصی خود همین 13 جنازه به دست آورده و اقربایشان سپرده یعنی وزیر دفاع به نقطه رفته بوده که خون افغان ها ریخته اونجا گریه کرده من میگم که با وجودی که هرگز یعنی هرگز من به دروازه وزیر نمیرم ولی میگم آفرین بسم الله خان با مشیری که خورده که تو خونی از اینا رو پشت خواردی شما ببینین امروز به امریکا کدام حادثه شده رئیس جمهورش میره به اونجا حادثه ولی متاسفانه از ما رئیس جمهور ما یک معاون ما تا مارشال است همینا از خانه خود بدر نمشن که به یک عسکر ببینن به یک پوسته برن به یک جای دیگه برن خونی مارشال ها خود باید وطن فتح کرده باشه نه اینج که از خانه خود کسی بدرش اون چی که من به خدمت شما عرض میکنم من نمیخوام بسیاری تو جدی و قلم قولی جناب علی کوزی صاحب همین مسئله پخاپخ گنده آب همین چیزها رو که میگه من اکسای مدینه رو به وزارت خارجه دادم. پاکستانی ها از سال 82 به این طرف در حدود 28 کیلومتر، البته او برادر که 40 کیلومتر میگفت،
یعنی ستاسی مطلب دیر لسو دواتیه دیر لسو دواتیه که نون سو دواتیه.
بله بله 1382 به حساب هجری قمری که میگم، یعنی تقریبا 9 سال پیش. اینا به 28 کیلومتر پیش آمدن در سایه گنداب پخاپوخ، همین پوستایی که من نام گرفتم.
بله بله.
همین کارم من به شما عرض میکنم که والی صاحب جلال آباد حاجی دین محمد میفهمید، حتی به کرزی صاحب گفت که پشت از این گپا نگردین. همین والی جلال آباد موجود آقای شیرزه میگپه میفهمه که اینا اشغال شده، ولی اینا که چوب میگیرن شاید بعضی به پاکستان خانه دارن یا مشکلات دیگه دارن، ما بس سری ازو نمیکنیم. اما من بسیار کوتاه میگفتم با همه احترامی که دارم جناب صاحب امان مذاکره کرده، معلوماتی که من امروز دارم 3 ساعت پیش پاکستانی ها همو پوسته الورق آخیرا کارش توقف دادن، ولی تا حال یک خشتم ازو نکندن. یعنی یک خشتم نکندن. 11 پوسته دیگه ایشو، 11 پوسته دیگه ایشو به جابجا هست، ولی بازم تکرار میکنم که فرقه شگره انتقال دادن به پخاپخ. یعنی برای آمادگی بعدی. حالا یک دو کلمه دیگه هم بسیار کوتاه عرض میکردم. اون چرا که شورای امنیتی ما فیصله کرد و بسیار سر و صدا پیدا کرد در مطبوعات، اگر من دیگه دولت شریک می بودم یا خدای ناخواسته رئیس جمهور می بودم ایتو می کردم. راه حلش این بود: اول ما عاجل همین موضوع را در شورای امنیت ملل متحد مطرح می کردیم که ما همچون مشکلی داریم. دوم سفیرای کشورها را وزیر خارجه می خواست گزارشاتی که وزارت خارجه که من شخصا به اونا دادم اینا را با عکس و تصویر به اونا می داد. بعدن همچنین رسانه ها را با ارتشهای نظامی ما باید در خط اول در همون ساحه که یا نقطه صفری میگن ما میبردیم به اونا نشان میدادیم و سفارت ما در افغانستان عکس العمل نشان میداد. این کارها نشده. فقط شورای امنیت فیصله کرده، پارلمان در جریان نیست و دولت در جریان نیست. من خیال میکنم که یک بازی سیاسی هتک و پتک هست، چند روز دیگه همه چیز خاموش میشه. شما مطمئن باشید.
بله تشکر جنرال صاحب. مخکی سیدی صاحب اشاره کرد، من هم اشاره کردم چې وزیر صاحب دفاع هغه ډیر حساس نقطو ته ځان ورسوه چې واقعا د پاوس په مورال باندې یا په روحیاتو باندې ډیر خطر اغیز لري. ستاسو په نظر په د سرحدي سیمو کې د ځواکونو، یعنی د ملي پاوس او سرحدي ځواکونو مورال څنګه ده؟
قطعات و جدت همه اردوی ملی افغانستان با جمع قطعات و سرحدی هایی که مسئولیت دارن در دفاع از حاکمیت و استقلال در سرحد حضور دارن و عملا در مبارزه با تروریسم مصروف هستن. من خودم چند روز پیش با لوی دریس افغانستان از امو کندکی که در نلای داریم و کندکی که در گوشته داریم و قطعاتی که در مسیر را فعلا برای تامین امنیت در نقاط مختلف در همینجا جا به جا و تابعه شدن، مورال بسیار عالی دارن، مورال بسیار عالی و تنپرستی. ولی امیدوار هستیم که مثلا متنظیمی که دوستای رای کردن راه های موجود داره، موضوعات موجود داره که از طریق دیپلماتیک مسائل حل شود. در اون صورت دیدگاه منصوبین اردوی ملی افغانستان فقط مبنی بر دفاع از حاکمیت ملی و استقلال و در مبارزه آنانی که با افغانستان دشمنی داره و با مردم افغانستان، ما دیگه نمیتونم با بسیار بالا بگویم که رویه و مورال بسیار عالی دارن، ولی یقینا په مدت 10 سالی که با تروریسم این سربازا و منصوبین اردوی ملی رزمیدن و جنگیدن و تلفات میتن و خون میتن، طبعا با یک رویه و با انگیزه و با مورال عالی در مقابل دشمن میجنگن. مطمئنا اردوی ملی افغانستان با همه مسئولیت هایی که در برابر ملت و مردم خود داره با رویه بسیار عالی و یقینا با دفاع از با مرویی که از وطن خود دفاع میکنن در موازی خود تابعین شدن و آماده هستن برای اجرای وظایف.
بله.
تشکر محترم جنرال افضل امان، رئیس اپراسیون وزارت دفاع ملی از اشتراکتان.
دوستان یادونه کوم چې د آزادې په سبوګه در موازی خبرونه او رايي او د بحث موضوع د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي منازعات یا ستونزې یا شخړې په دې ارتباط خبرې کیږي. د ولسی جرګې کړه خاغلی عبدالجبار قهرمان، د سیاسي او سیمیزو مسلو کارپوه خاغلی احمد سیدی په سړیو کې تشریف لري، او څو شپې مخکې تاسو ووړل چې جنرال صاحب د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د اپراسیون رئیس خاغلی افضل امان هم له موږ سره. د خبرونه په دوهمه برخه کې به د سیاسي او نړیوالو مسلو کې د نظر خاوند خاغلی داوود سلطان زوی هم د ټلیفون لري که زموږ ملموي.